دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردار یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل سو لومړی به د 10 خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د 10 خبرونو ته ستاسو پام را اړوم د ترکیه مقاماتو پیشنهاد کړی دی چې د افغانستان نه د امریکایي او د ناتو د قواوو د وتلو نه وروسته غواړي د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیتي او نور چارې په غاړه واخلي امریکایي چارواکي وایي ترکیه دغه کار لپاره یو لړ شرایط ټاکلي دي چې باید پوره شي د ترکیه چارواکو د می په میاشت کې د ناتو عمومي غونډې ته د غوړاندیز سپارل دي رویټرز خبری آژانس یو ترکی چارواکی لخلی لیکلی دی چې انقره او واشنگتن په دې حق له خبري کړی دي او امریکا د ترکی ځین شرایط منلي هم دي د ترکی د دفاع وزیر ویلی دی چې د ترکی شرطونه د ائتلافیانو په مرسته پوری تړلې دي د ویلی دی موږ شرایط ته په کتو غواړو په افغانستان کې پاتې شو خو مالی سیاسي او لوجستیکی ملاتړ غواړو کدا شرطونه پوره شي موږ په کابل کې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې پاتې کېدلی شو یو امریکایي چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط رویټرز ته ویلي دي چې امریکا د القری د دغه وړاندیز هرکلی کوي خو وایي چې هغوی ډېرې پیسې غواړي ناتو بل د شنبه په افغانستان خبري کوي چې د امریکا او د ترکیه جمهور رئیسان جو بایدن او رجب طیب اردوان به هم پکې دی او بل سره وویني ترکیه د ناتو په چوکاټ کې په افغانستان کې قریب 1500 عسكر لري چې د افغانستان امنیتي قواوی روزي سلام مشورې ورکوي او تجهیزوي د افغانستان د می په میاشت کې د بارانی او قواوتل پیل شوی او چاکل شوی د چې د بهیر د 2021 کال د سپتمبر تر 11 می بشپړ شي د امریکا پوز وای چې د افغانستان نه د خپل عسکرو د ایستلو کار د نیمای نه هم زیات بشپړ کړی دی په دې حساب داسې کاری چې د چاکل شوی نیټه یعنی د سپتمبر د 11 نه مخکې به د عسکرو وتل تکمیل شي جمهور رئیس جو بایدن د اپریل په میاشت کې د غنی ټاکلې ده د امریکا د مرکزی قومندانۍ سټ کام د اټکل مخې دغه پروسس د 50% نه زیات سره رسیدلې ده سټ کام هم د غراز ویل دي چې د 1531 الوتکې د بار مساوي مواد د افغانستان نه ایستل شوی او د 10000 نه زیات تجهیزات د دفاعي لوجستیکی ادارې ته سپارل شوی دي چې لمنځه یوسي د ناتو عمومي منشي د جون په ومه د اټلانټیک د شورا غونډې ته ویل دي چې د افغانستان نه د وټلو پریکړه خطر لري مګر زیات اکرا چې ناتو د افغانستان قواوی روزلي او تجهیز کړی دي چې خپل امنیت په خپل وساتي د امریکا په مشهید ناتو د قواو وټلو په افغانستان کې د داخلي جګړې وېره پیدا کړې ده د نړۍ خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري د بدخشان په ولایت کې د امنیت او بو او برېښنا د ستونزو له کبله د خلکو لاریون په تاوتریخوالي بدل شوی لک تر لګه درې کسه پکې مړ شوی دي بدخشان د ولایتي روغتون سرطبيب شفیق همدرد د سې شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د پیخي لزایا درې مړي او لک تر لګه سلی رښتیا پیان روغتون ته انتقال شوی دي د صفی الله په نوم یو مظاهره چې ویل دي چې امنیتي قواوو په لاجون کونکو ډزې کړې دي لاریون کونکو ځایي حکومتي ادارو ته دوه ورځې وخت ورکړی دی کستونزې هوارې نه کې نو دوی به پخپله په دغه ولایت کې د شورا بک د برېښنا بند پرانیزي د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري د امریکا د کانګرس د سنا دوه کمیټو د یو ګډ رپورت په خبرولو یو شمیر استخباراتي او امنیتي نیمګړتیاوې شرح کړي دي چې د کانګرس په مقر باندې د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پلویانو د یرغل په وخت کې او له هغه وروسته موجوده وي په دې رپورت کې چې د سې شنبه په ورځ ورشوې دی راغلي دي چې د 2021 کال د جنوري د میاشتې برید نه یوازې د کانګرس په ودانۍ بریدو بلکې په دیموکراسي باندې هم بریدو د کانګرس د مقر د ساتنې او د امنیت د ساتلو مسؤل بنسټونه او ټولغه کسان چې په دغه ورځ موظف وو په کانګرس باندې د احتمالي خونړي برید په حق له خبرتیا سره سره د برید چنډولو ته نو تیار راپورت وایي چې د جنوري د شپږمې دردون کې پیخي یو مهم عامل د کانګرس په مقر او په هغه ورځ حاضر وکیلانو ته د سرګند غواخونو او د احتمالي تاوتریخوالي د مربوطو اطلاعاتو د خبرولو په تحلیل او ارزیابۍ کې د استخباراتو نیمګړتیا و د امریکا د کانګرس په ودانۍ باندې د ډونالد ټرمپ د پلویانو برید په هغه شیبو کې وشو چې امریکایي وکیلانو د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د جو بایدن بریالیتوب او د ښاغلي ټرمپ ماتې تاییدوله. بریدګرو د کانګرس ودانۍ ته د ننوتلو نه وروسته د دفترونو په لټولو، لوټولو او ورانکارۍ لاس پورې کړ چې 15 تنه پکې ووژل شول. یو سړی د جون په اتمه د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون په سپیړې وهلی دی. خاغلی مکرون د هیواد په جنوب شرخ کې د یو ښوونځي لیدو ته ورغلی و چې دغه پیښه وشوه. د فرانسې د جمهور رئیس دفتر هغه ویډیو تایید کړه چې پکې ښودل کیږي چې یو کس خاغلی مکرون په سپیړې وهي. د جمهور رئیس ساتونکو له دې پیښې نه وروسته سمدستي جمهور رئیس د هغې سیمې نه وویست. د فرانسې بی اف ام شبکې ویلي دي چې د دې پیښې په تړاو دوه کسه نیول شوي دي، خو انګېزه یې لا تر اوسه نه ده معلومه. په خپله ښاغلي مکرون په دې حق لسه نه دي ویلي، مګر د فرانسې صدر اعظم دغه کار په ډیموکراسۍ باندې برید بللی. هغه ویلي دي چې په ډیموکراسۍ کې د نظر اختلاف، مناظره او د بل د نظر سره مخالفت ښودل کیږي، خو خشونت، فزیکی او لفظي بریدونه پکې نه وي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوري. په داسې حال کې چې د بهر نړیواله ورځ نمانځل کیږي، د نړۍ د هوا پیژندنې سازمان خبرداري ورکړی دی چې د کاربن ډای اکساید زیاتېدلو د دنیا د ابهارو سیستم ته خطر پېښ کړی دی، او د زیمبابوې حکومت له دې کبله د انتقادونو سره مخ دی چې د کورونا د ویروس د جانسن اینډ جانسن د کمپنۍ د 12 میلیونو ډوزو واکسینو اعانه یې رد کړې ده. د زیمبابوې مقامات ویلي دي په یخچال کې د واکسینو د ساتلو د مقرراتو عملي کولو ته تیار نه دي، او له دې کبله امکان لري چې د فائدې په ځای ضرر وکړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې مهم مطالب لرو. هله د چخپرونه تر پای واوري. لومړی په دا رپورت واوري چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد په کابل کې د درېمې ورځې لپاره هم لیدنې کتنې درلودې. ارګوای خلیل زاد چې پرون یې د دوهم ځل لپاره له جمهور رئیس اشرف غنی سره ولیدل، د امنیتی، اقتصادي او بشري حقوقو د ملاتړ په برخه کې د همکاریو په تړاو خبرې کړي. خو شنن کې وایي چې خلیل زاد کابل ته په خپل دې سفر کې کوم نوې پیغام نه درلود چې لمخې به افغانستان سولې ته ورسیږي. په دې باره کې زموږ خبريال حکمت شروش رپورت لري.
په کابل کې په دریم ورځ هم د افغان سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استاذي زلمی خلیل زاد لیدنو کتنو دوام. ارګوای چې د خلیل زاد په مشرۍ پلاوی له ولسمشر غنی سره په دوی مناسته کې هم له افغانستان سره په امنیتی، سیاسي او اقتصادي برخه کې د امریکا د همکاریو د دوام په اړه خبرې کړې، او تر څنګ د سولې د بهیر د پیاوړتیا په تړاو هم بحثونه شوي دي.
روی سه محور اساسی بحث های همه جانبه صورت گرفت که یکی کمک و حمایت از سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان، نکته دوم تقویت و کمک سکتور اقتصادی افغانستان، و نکته سوم هم حمایت و کمک به مسائل حقوق بشری در افغانستان.
سرچینې وایي چې خلیل زاد له سیاستوالو سره په لیدنه کې هغوی هڅولي چې له پاکستان سره د ستونزو د هواري په اړه خبرې پیل کړي، خو لا په رسمي ډول د دغه هڅو د پیل په اړه څه نه دي ویل سوي. خلیل زاد له تلو نیوز سره په یو تازه مرکه کې ویل چې افغانستان پر یو دوه لارې ولاړ دی، چې یو سیاسي جوړجاړی رامنځته شي او یا یو دوامداره جګړه.
د ډاکټر صاحب خلیل زاد راتګ د تیر په پرتله متاسفانه چې متفاوت نه و. هغه پخوانی سفرونه، هغه پخوانی خبرې تکراری چې تاوتریخواله باید کم شي، بینوالی مذاکرات باید زر تر زره شروع شي، او په عین زمان کې د دولت د عالی شورا په جوړېدو باندې هم تاکید درلوده چې تاسو پوهیږئ چې په هغې باندې هم متاسفانه تر اوسه پورې اختلاف روان ده.
اتفاقا ما مصاحبه شده طلو شنیدم که یک مصاحبه بسیار بیمانا و همو گپای تکراری همیشگی و بسیار با مشکل یک گپ از دانش مبرامد، چون هیچ حرف نداشت. صلح افغانستان آقای خلیلزاد خراب ساخته.
با پر همدې حال د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال مکنزی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په کابل کې د دغه هیواد د سفارت په اړه به د دفاع وزیر ته تګلارې وړاندې کړې ویلي، امریکا غواړي چې د ځواکونو له وتلو وروسته په کابل کې سفارت وساتي، خو دا د هغه په خبره په راتلونکي حکومت اړه لري چې کېدای سي طالبان یې هم برخه وي.
که امریکا له افغانستان نه پښې باسي او هم په اصطلاح سفارت شتون د کابل کې موجود حکومت چې په راتلونکي کې دوی اټکل کوي چې ممکن طالبان وي، د هغوی خواښې ته پرېږدي، دا په دې معنا ده چې افغانستان یو ځل بیا د امریکې له نظره لویږي، او که دا کار کېږي دا په دې معنا ده چې د افغانستان لپاره نړیوالو هغه دلچسپي یو ځل بیا په مکمل ډول له منځه ځي.
امریکایي چارواکي وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر چې د مې پر لومړۍ پیل سوی و تر نیمایي زیات بشپړ سوی دی، او ټاکل سوی د جولای تر څلورمې پای ته ورسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
تاسی د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبت پیښو د زیاتېدو وروسته افغان حکومت په شپاړسو ولایتونو کې ښوونځي او پوهنتونونه د دوو نورو اونیو لپاره د تړلو پاتې کېدو پریکړه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت په تیرو څلیرو ساعتونو کې د کورونا د وایروس 1024 نوي پیښې ثبت کړې دي چې په دغه هیواد کې د کورونا وبا د خپرېدو راهیسې تر ټولو زیات شمیر ثبت شوي پیښې دي. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواری په راپورټ کې واوري.
وایروس مثبت پیښو زیاتېدو ته په کتنې پریکړه کړې ده د دوه نورو اونیو لپاره هم تړلي وساتي. د دغه وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علیزیه وایي چې په دغو شپاړسو ولایتونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړلو سربیره ځینې نور محدودیتونه هم وضع شوي دي.
په دغه تحصیلي او تعلیمي نهادونه خصوصي وي که دولتي وي او مدارس، د دوه اونیو لپاره به دوی بیا په تعطیل کې قرار لري، یعنې رخصت کېږي به. ځینې نور محدودیتونه هم وضع شوي لکه د حمامونو، سوناګانو او د ورزشي کلبونو تړل، د ورزشي لوبغالو تړل دي، او ترڅنګ ځینې هوټلونه چې مراجعین هلته ورځي او ډوډۍ خوري باید نوموړي هوټل مسؤلین په یوه سالون کې د لسو څخه ډېرو وګړو ته اجازه ورنکړي چې هلته ډوډۍ وخوري، او عموماً کوشش دې وشي چې که د امکان په صورت کې د مراجعینو ته ډوډۍ په خلاصه ساحه کې ورکول شي، او یا هم مراجعین څخه مهیله ده چې د کورونو ته خپله ډوډۍ د هوټلو څخه وغواړي او هوټلو ته مراجعه ونه کړي.
افغانستان حکومت د غبرګولي د میاشتې په اتمه په شپاړسو ولایتونو کې ښوونځي او پوهنتونونه د دوو اونیو لپاره د غبرګولي د دویشتمې ورځې پورې تړلي وو. خوس د نوې پریکړې مخې به تعلیمي ادارې د غبرګولي له دویشتمې ورځې وروسته د دوه نورو اونیو لپاره هم تړلي پاتې شي. همداشان حکومت د 55 کلونو څخه د پورته عمر مامورینو او هم له څلورو میاشتو د زیاتې مودې امیدوارو ښځو ته هم ویلي چې د دوه اونیو لپاره دې له کورونو څخه کار وکړي او دفترونو ته دې نه ځي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نو چې په دې پریکړه کې په هوټلونو کې پر ودونو محدودیت هم شامل دی، خو داسې رپورټونه شته چې په هوټلونو کې د ودونو بهیر لا هم روان دی.
دا چې ځینې هوټل اوس هم خلاصې دي او ودونه ترسره کوي، په دغه برخه کې د شهرولۍ محترمه اداره او د حوزې پورې اړوند سیمو کې چې دا کار ترسره کیږي د دې غوي مسؤلیت دی چې په دغه برخه کې اقدام وکړي، خو موږ په دې متيقن یو چې د شهرولۍ محترمه اداره د نږدې څخه دغه حالت څاري او نه پرېږدي چې څوک یا کوم هوټل د قانون خلاف کار وکړي او یا د دغه پریکړې څخه سرغړونه وکړي.
په افغانستان کې پولیسي ونې کې د حکومت لخوا د محدودیتونو د وضع کولو سره سره د کورونا وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي. د عامې روغتیا وزارت د سې شنبې په ورځ په تیرو 43 ساعتونو کې د کورونا د وایرس 1439 نو مثبتو پیښو سب خبر ورکړي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کورونا وایرس د وبا د خپرېدو راهیسې تر ټولو زیات شمېر مثبتې پیښې دي چې په یوه ورځ او شپه کې سب شوي. ډاکټر میرویس علیزیه وایي چې د تازه پیښو سب وروسته افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 3050 پیښو ته رسېدلی دی.
په تیرو 43 ساعتونو کې 4950 مشغول کسان د کرونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې له دې جملې څخه 1234 مثبت وو، چې له دې سره د مثبتو شمېر په هیواد کې 4050 ته ورسېدل. په یاد موده کې 501 کسان راغیدلی دي او متاسفانه 450 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د واکسین بهیر په دغه هیواد کې د واکسین د کمبود لامل د واکسین د نوي جوپې د رسیدلو پورې ځنډیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د مختلفو ادارو او هیوادونو سره په خبرو بوخت تر څو افغانستان ته د کرونا واکسین برابر کړي. دا وزارت وایي چې ټاکل شوی د پنځمې په ورځ به د چین څخه کابل ته په چین کې جوړ شوی د کرونا واکسین 2000 دوزه راورسیږي. تر اوسه په افغانستان کې شاوخوا 1500 کسانو ته د کرونا واکسین تطبیق شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي هغه ادعاوي ردوي چې په بهر کې د سوداګرۍ آتشو ته د هغوی معاشونه نه دی ورکړی شوی. په عیني حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق وایي چې له هند او پاکستان پرته په نورو هیوادونو کې فرهنګي آتشې د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې هیڅ فعالیت نه لري. ممتاز بهیر په دې باره کې له کابل څخه راپورټ راستولی.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند فواد احمدی د سه‌شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې له هیواد څخه بهر ټولو سوداګریزو آتشو ته د هغوی حقوق او امتیازات پر وخت رسیدلې دي. د ښاغلي احمدی په وینا د سوداګریزو آتشو معاشونه د تیرې غوی یا ثور تر میاشتې اجرا شوې دي.
تمام معاش
له افغانستان څخه بهر زموږ ټولو سوداګریزو آتشو ته د غوی تر میاشتې معاشونه ورکړل شوې دي او په دې برخه کې نه پخواستونځ و او نه هم وسشته ده. د قانون په اساس د دوی معاشونه ورکول کیږي او په دې برخه کې یو شمیر هغو کسانو چې تاسو ته شکایت کړي او ادعای کړي ده په بشپړه توګه به بنسټه ده او د صنعت او سوداګرۍ وزارت رهبری هر میاشت دوی ته ټاکل شوی معاش ورکوي
او معاش برای ازو پرداخت میکنه.
د عمر یار په نوم یو کس تیر ورځ امریکا غږ ته پاستول شوی بریښنالیک کې ادعا کړي چې له 13-15 میاشتو راهیسې په بهر کې هغو افغانانو ته چې د افغانستان د کورنی تولیداتو لپاره بازار موندنه کوي معاشونه نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو په اساس د محل په بهرنیو هیوادونو کې شاوخوا 15 سوداګری زیات شي فعال دي چې د افغانستان د کورنی تولیداتو لپاره بازار موندنه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اوتاق د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی امریکا غږ ته وویل چې له هند او پاکستان پرته په نورو هیوادونو کې په ځانګړي ډول امریکا، اروپا او عربي ملکونو کې د افغانستان سوداګریزي او اقتصادي آتشې هیڅ فعالیت نه کوي.
د نورو ملکونو آتشو ته مونږ ګورو او دا اوسه پوری په مارکیټ کې چې تاسو لا شه د پاکستان آتشې تجارتي په ټول مارکیټونو کې ګرځي. په ټول افغانستان کې په او بازار کې حتی په ایرات کې حالته ګرځي. بازار کې د خپل تولیداتو لپاره مارکیټینګ کوي. مګر زمونږه په آتشې چې په خارج کې دي هغه د دین نه دي خبرې چې زمونږ صادرات څو قلم دي، څو اقلام دي او څومره دي، د دې څه د ارقام هم نشته.
ښاغلی الکوزی د غرازویل چې په یو شمیر هیوادونو کې سوداګري زیات شي لوړې ذکرې نه لري او حتی په هغو هیوادونو کې چې فعالیت کوي د هغوی په ژبه هم نه پوهیږي.
یو سړی راځي ته یو آتشې تجارتي په لندن کې ناشته دا غي انګلیسي نه دزده او پښتویم نه دزده، حتی اردوی نه دزده. په عربستان او سعودي کې په سراتیش ستاته شای تجارتي ده، د اقل د غی انګلیسی نه دزده. په ملي جوبو باندې نه پیږي، په یوه جوبو باندې پیږي. نو دا خو بس اسې دوام خبره ده. یو چا د یو تنظیم او د یو حزب په وان کې رسیدلی دی او هلته یو سړی اته تحصیلات یې نشته دی. نو دا خو داسې خبرې دي.
د اقتصادي چارو کارپوهان په نړیوالو مارکیټونو کې د افغانستان د کورني تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې د سوداګریزو او اقتصادي آتشو رول خورا مهم ګڼي، خو وایي چې په دغو څوکیو زیاتره ګمارنې په شفافه توګه نه دي شوي. د دغو کارپوهانو له ډلې قیس محمدي امریکا غږ ته وویل
په افغانستان کې تجارتي آتش هغه سیاسي پوزیشن یا موقف دی چې د وکیلانو وزیرانو زمونو ته د لپاره ورکول کیږي چې لدې لارې نه خپل زمن نور هیوادونو ته ولېږي. هغه څوګم چې د بستونو کې کار کوي دوی اصلا دغه خواخوږي د افغانستان حکومت سره، د افغانستان خلکو سره او د دیجی دی تولیدات او محصولات سره نه لري چې دی د خرڅلاو لپاره د الټا بازار موندنه وکي او دا د الټا نورو هیوادوالو نورو خلکو ته نورو هیوادونو ته معرفي کی.
د ښاغلی محمدی په وینا د افغانستان سوداګریزي او اقتصادي آتشې د داخلي تولیداتو د بازار موندنې لپاره باید د نورو هیوادونو په نندارتونونو کې منظم ګډون وکړي او د غراس په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د تولیداتو لپاره خپل نندارتونونه پرانیزي. د هغه په وینا تر هغه چې د افغانستان د داخلي تولیداتو لپاره پراخ کمپاین ونشي نو بهرنیان به هیڅ هیڅکله د افغانستان له تولیداتو سره آشنایی پیدا نه کړي او پیریدلو ته به لیوالتیا ونه ښیي. افغانستان دا مهال تر ډیره کرنیز محصولات لکه تازه او وچې میوې، داروی بوټي، غالۍ او قیمتي ډبرې بهر ته صادروي.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زنه شباشنای د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسیز مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. د کورونا د وبا څخه وروسته چې په نړۍ کې د کارونو په برخه کې کوم بحران رامایسته سوی دی، په راتلونکو دوو اونیو کې به د کار په نړیوال کنفرانس کې د هغې د حل لارې لپاره بحثونه وسي. په دغه کنفرانس کې به د 1600 او یا هیوادونو څخه شاوخوا 4200 استازي ګډون وکړي. دغه غونډه د لومړي ځل لپاره د وبا له وجې په آنلاین بڼه ترسره کیږي. لیزشکان په دې اړه رپورت را استولې دي چې نظرانه یوسف زیه تاسو لولې.
د کار نړیوال سازمان عمومي رئیس ګرایډر د غونډې د پرانستنې په مهال وویل چې په نړۍ کې چې د کرونا د وبا وروسته د کارونو په اړه کوم بحران رامنځته شوی دی، د هغې په حقله باندې یو نړیوال عمل اړین دی. هغه وویل چې دا کاري بحران سرور ځله د 2008 او 2009 مالی بحران په پرتله زیات سخت دی. هغه وویل چې د کرونا د وبا د لاسه 215 میلیونه کسان بیکاره شوي دي او دغه کارګرو ته د 3.5 تریلیون ډالرو تاوان اړولی دی. هغه زیاته کړه،
108 million people pushed back into working poverty
and the most vulnerable خلک کاری فقر ته اړستل شوي دي. په دغه نړ کې د ټول نه زیات زیانمنونکي ځوانان، ښځې، غیر رسمي کارګران، مهاجر دي چې د وبا د ناروغۍ له کبله ورته ډیر سخت زیان اوریدلی دی او کارونه یې د لاسه ورکړي دي. رایډر وویل چې د دغې وبا له امله هغه عدم مساوات چې په ټولنه کې موجود و هغه نور پراخ شوی دی. هغه وویل چې د بډایه او د بېوزلو هیوادونو ترمنځ چې کوم واټن موجود و هغه لا نور زیات شوی دی. رایډر وویل چې ټولې ټولنې د روغتیا او د شتمنۍ د نه زغمونکي تاوان سره مخ شوې ده. رایډر وویل چې د وبا له کبله چې شتمنو ملکونو ته کم زیان اوریدلی و هغه اوس د واکسینونو له لاسه د رغونې لار ته روان دی. هغه زیاته کړه، دا ملکونه په اقتصادي توګه په پراخه کچه د بیرته ستنېدو په تمه دي. هغه زیاته کړه،
But for low-income countries and most of the developing world, the prospects are starkly different. The fact is that gross inequities in vaccine distribution
مګر د ټیټ عاید لرونکو ملکونو او ډېر پرمختللي نړۍ د لپاره امکانات خورا مختلف دي. حقیقت دا دی چې د واکسین په ویشلو کې په پراخ توګه غیر مساوات دغه غیر مساوات لا پراخوي او د غیر مسول ډیجیټل ارتباطو سره مرسته کوي. د دغه د مخنیوي لپاره په کار د اقدامات وشي. رایډرز وویل چې دا خطرناک نړیوال بحران یو نړیوال خبرګون ته ضرورت لري. هغه وویل چې یوازې موثره نړیواله همکاري او عمل کولای شي د ملکونو ترمنځ زیاتیدونکې تقسیم ودروي.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو، د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې راپور شي چې په افغانستان کې د تیری یوې لسیزې په اوږدو کې 1 میلیون نفوس ډېر سوی دی. په دې باره کې خبریالې لیمې نیازی راپور راستولی.
د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د 14 کال رپورت پر بنسټ په افغانستان کې د 3.6 میلیون کسانو د اوسېدو اټکل شوی. حال دا چې لس کاله مخکې افغانستان کې 6.4 میلیون وګړو ژوند کوه. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویاندی روینا شهابی امریکا ته وویل چې افغانستان کې هر کال نفوس مخ په ډیری دودی
نفوس سال 1400 33.6 میلیون نفر است.
دا وای د 1400 کال نفوس 3.8 میلیون نفر دی او لس کال مخکې د افغانستان نفوس 28 میلیون او 3,800 نفر و. په متوسطه توګه هر کال نفوس 2% زیات شوی دی. د احصایې ادارې رپورټ ښیي چې په اوسنیو وګړو کې 50% نارینه او 49% ښځینه موجود دي. پر دې بنسټ افغانستان کې د ښځینه وګړو ته پکتو د نارینه او شمیر 1% ډیر دی. یاد رپورټ کې دا هم راغلی دي چې 80% افغانان کلیوالي وګړي، 30% ښاري وګړي او 4.5% کوچیان دي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د تیر کال د نومبر په میاشت کې چې د میاشتو د تاوتریخوالي د پراخېدو نه وروسته په هیواد کې د ایتوپیا د حکومت او د خلکو د ازادۍ جبهې ترمنځ جنګ ونښته. د امهارا له ګاونډۍ سیمې نه وسلوال قطاعات او د ایرتریا دفاعي قواوو زر د ایتوپیا حکومت خوا ونیول. د نومبر د میاشتې په آخر کې د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد چې د سولې نوبل جایزه یې لاسته راوړې ده، وروسته له هغې بری اعلان کړ چې وسله والې قواوې د سیمې مرکز میکلیل ته ننوتلې. سره له دې چې د ایتوپیا قواوې د امهارا قواوې او د ایرتریا قواوې په تګری کې پاتې وې، مګر د ملګرو ملتونو او د عافیه د بین المللي موسسې په قول د دوی اخلاق او همدغه راز د تګری د خلکو د ازادۍ جبهې په شمول نور وسلوال اکټران بیل سولې نه هر شی دي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ولیکل شوې وینا کې څرګنده کړه د ایرتریا د دفاعي قواوو او د امهارا د سیمه ییزو قواوو کړنلاره په خاصه توګه مشهوره وه. په تګری کې د وسلوالو قواوو په باره کې ډیر اعتباري رپورټونه شته چې په جنس ولال د تاوتریخوالي او د بشري حقوقو د نورو سرغړونو او د عام قتلونو په شمول د ملکانو په خلاف د تاوتریخوالي مرتکب شوي دي. په حقیقت کې حتی نور اندېښنې شته چې د ایرتریا عسکر او نور وسلوال اکټران د تګری ملکانو ته د بشري مرستو پر سوالو کې خنډونه چوي او حتی تالاکوي. د سیمې د 6 میلیونو خلکو نه 15.2 میلیونه خلک مرستو ته ضرورت لري، په خاصه توګه خوړو ته. ملګرو ملتونو ویل 3 میلیونه خلک هدف ګرځول شوي دي چې عاجل سرپناه او غیر خواړه مواد لاسته راوړي او یوازې 340,000 خلکو چې تقریبا 12% کې د مې د میاشتې له 3 منټې نه راپه دیخوا لاسرسی ورته شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل امریکا د نظامی قواوو د تایید شوو پیښو د شمیر په زیاتېدو سره په جدي توګه اندېښمنه ده چې د تګری ځینو سیمو ته د بشري مرستو د رسېدو په مخ کې خنډونه اچوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل امریکا په څرګنده توګه د ایرتریا او ایتوپیا په حکومتونو باندې غږ کوي ټول ضروری اقدامات وکړي د دې ډاډور کې چې په تګری کې د دوی قواوې دغه د غندنې وړ کړنلاره پای ته ورسوي او لاسترنه واخلي. موږ به هم په ټولو شامل خواو باندې غږ کوو چې د ټولو هغو قوانینو په شمول چې د ملکانو د ژغورنې پورې اړه لري د بین المللي بشري قانون له مخې د مسؤلیتونو پیروي وکړي او سمدستي ټولې دښمنۍ پای ته ورسوي او مرسته ته اجازه ورکړي چې کړېدلو او هغو خلکو ته ورسیږي چې مرستو ته ډېر ضرورت لري. منګ یو شانته د ایتوپیا له حکومت نه غواړو چې د تګری له سیمې نه د امهارا سیمه ایز قواوې وباسي او د دې ډاډ ورکړي چې د لویدیځ تګری مؤثر کنټرول د تګری د انتقالي حکومت لاسته ورشي. صدر اعظم ابی او د ایرتریا جمهور ایسا ایاس افکوري باید د ټولو هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې د عامو قتلونو مسؤل وي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.